گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوی د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خپروو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تیلیا میزان میاشتې 22 د اکتوبر 14 دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوي 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشمې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې وو چې د تحقیقاتو فدرال ادارې یا FBI د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړ چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول. د طالبانو دوو مخالفو ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګژوب له اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی و. بل ورته د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي. دغه جبهه ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لوی لار سوي ده. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهه لاس ته ورغلي دي. طالبانو د دغه ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه، 11 فصلونه او 18 مادې لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري، د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن لخوا د یو ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سامي جعجع پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربان لپاره یوازنۍ لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جعجع ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا دوه کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانېدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وای اوکرانی ځواکونو د روسي پوځیانو هغه حادثه شنډې کړي چې له کورسک سیمه د دوی د استلو لپاره کوي. تب دسل کې د چې پرون د تلویزیون ساتونو پر مهال د روسي پراکټي حمله کې د لشت لره 15 ملکی اوکرانیانو د وجل کېدو خبر ورکړل سو. زلینسکی تیر شپه د روسي د هغو ادعاو په جواب کې چې ویلي دي په سیمه کې پرمختګونه کړي په یو ویډیو کې ویلي د کورسک سیمه د عملیاتو په باب وایم چې د روسي لخوا ځینې حادثه وسوي چې زموږ د سنگرونو خوا ته رامخ کې سي خو موږ خپلې دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکراین پوځیان هغه میاشت کې د روسیې پر کورسک سیمه د ناڅاپي حملې له پیل سره ځینې چټکې او ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې لري خو روسیې تېره جمعه د دوو کلیو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بې پرې ډول نسي تاییدېدلی. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د شلو اورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړې. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبه پر ورځ لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوچي. د اتو وکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویمه سیالي کې بیا جنوبی افریقا د وو وکټو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلو به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. دا چې ولې په څو شیبو کې په یو راپور کې اوریدلی سي. د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. اوري چې په کونړ کې په وړکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې له بې وزلۍ کړیږي او مسؤلیتونه یې زیات دي.
څوک په ګاونډ کې اچھی ډوډۍ اچھی پخه کې ځانې سپلې ماشومان کې ورو کې پخچې پخنه کې ملي سي ماشومان پاتې.
په کندهار کې د انځورو بغلرون کې وایي چې د مرزونو له کبله یې سږ کال حاصلات کم دي.
ژړې کړې دي چې لاج ګسرانه لري. د انځر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي. بلهاره درخته ګرده درختې دغه شان دي. یوانه د ګر شاولي کوټ دغه کیسه ده.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اورېدلی سئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
وس ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دی وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړي هیواد دی خو د دې سازمان بل څارونکي هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزې لپاره چې امنیت ته اندېښنې سته. په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی خو د غړو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي ده بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15مې څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2012 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شته له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وې ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند پی آی ای اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیزې لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینې نجونې وایي ډېرې همزولې او خپلوانې په کوچنیوالي کې واده سوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه سوې ده.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی وم. اج کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو خاوند په حقوقو د خواښې سفر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي 40 کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربېره په کوم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو هغې ماشومان سره نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومان ته د نفقې ګټلو وسې نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک، څښاک، لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او 5 بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه په رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته ماشوم پیدا شو، شو دو کالو ته مرسته نه بیرته پوښتنه وشوه، نه رال نه نه په قشته نه د ماشومانو کوم روزنه، تعلیم هېڅ شی هم نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ اچھی پخ کې جانګي سپلې ماشومان ته ورول کې پخ چھی پخنه کې هم لسی ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کې دوه په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پشپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګي څخه واده کړنه. اوس یې جون به خل ستونزه مشکلات سره مخ دي. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشې کولې، د کور په وسلو باندې نه پوهېږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پوهېږي. بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونزه مشکلات سره مخ دي.
جونې وای د طالبان له خوا شپغم د لوړو ټولګیو د خزینس د کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې د نجونو ودول زیات شوې دي. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیواله کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي. او تری پیدا کیدون کی ماشومان هم کمزوری وی. ڈاکٹر موسا خان آزادی راڈیو تول
انجونی دا مختلف و فیزیکی او عصبی مشکلات سر مخا مخوی تا طول و غٹ مشکل دا امیدواری او ولادت پا وقت کیوی آغا میں دی چی عمری کم وی دا ولادت پا وقت کیوی دا عمری نی چانس زیاد وی آغا میں دی چی عمری کم وی دو پس ما توگا نشی کوا جد ماشوم روزن تربیه و تغذیه و کریشی
زائی خلق لطالب چارواکو قومی مشران و دینی علمان و غواری چی په کوشنیوالی کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخې نیولې په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د ملي جرګې پلسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیمونکې ډله پښتون ژغورنې غورځنګ هیله منه ده چې نن به د جرګې چارې بشپړې سي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلای سي.
تامه ده چې د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان کړي. په دغو کمیټو کې شپېته د زلو یا ولسوالیو استازولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په استازیتوب په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12 پیل شوه. ټاکل شوې وه چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمن شروع شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي للمې ته د یو شمېر برخوالو د نه رسېدو له امله دا جرګه یوه ورځ وروسته شروع شوه. تیرونی د پاکستان امنیتی ځواکونو څو ځله د جرګې پر پندال بریټ وکړ، خیمې ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ وکړ. پرون د جرګې پر مهال کومه امنیتي پیښه رامنځته نشوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چارې مخته یوړې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوریت نظام په وخت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار رنگین دفتر سپنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو ډیموکراتیک ننداره بللې ده. دفتر سپنتا د شنبې په ورځ په خپل اکسپانډ یا پخواني ټویټر کې لیکلی دی چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې، د ښځو او نارینه وو د عدالت غوښتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکت زده کړې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي دي چې په دې سره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوي د ښځو معنادار او فعال حضور دا پیغام لیږدوي چې پښتانه نه وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغل صالح په اکسپانه کې لیکلي دي چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د تورې ننداره شته نه د وینو او وژلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرحه کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپله اکسپانه کې لیکلي دي چې د دې جرګې د مظلومو برخوالو له خمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وزغمي بله لاره نه لري. ملا عبدالسلام ضعیف له څرګنده کړي چې په پاکستان کې د پښتنو د لویې جرګه بریالي شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربیره روانه ده چې د اکتوبر په شپږمه د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
راپورونه له ازادي رادیو نه اوري. کندهار کې د انزورو بغلرون کې وایي ساش کالی د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل ترلاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د کندهار انزر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انزورو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سرغوی وو د جړی مرستې کې د انزره ګرځې را ټوکړل
له باغه حاصل تر لاس کوي، خو د کیفیت پاره نه هلي دي،
خو د فخاره کم نه دي. سخت کاله ما د فخاره کم نه دي په فټ منه انځر او خرید په شزرون کې دي په څنګه زرون کې دي خپل دې تر کشته دي نو خپل
د شاولې کوټو لسوالی د کلاسې می اوسیدونکو شمس الله چې د انځر یو باغ لري وای د ژړی په نوم د مرز لاملې سشکال د انځرو حاصل نیمایي سوی. شمس الله وایي تیر کال یې 900 منه انځر حاصل کړه، خو سشکال یې نیمایي هم ترلاسه نه کړه.
سشکال زموږ د انځرو حاصل ډېر خراب دی. پروش کال دا باغ نه خروار انځر وکړه، سشکال 15 خروار نه پوره کړي. ژړی کړی دی چې لاج ګرسره نه لري. دا انځر ډېر سره کمزوري دي، دا شیان په کښې کې دي. بله هره درخته ګرد درختې دغه شیان دي، یوه نه د ګر شاولې کوټ دغه کیسه ده. کمی و ډیر کمی مانا ګر باغ د پخوا نیمی نه کوي. اوس مانا چې دولت دا وچې چې دوا وي او شی پیدا سي او بل یو علاج اوس
د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي، خو د تیرو درو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو له امله د انځرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. شبیر احمد او محمد نانی چې د انځرو باغونه لري وایي د سوداګرو دغه ستونزو د دوی اقتصادي وضعیت خراب کړی دی، ځکه چې ډیری سوداګر له دوی څخه انځر په قرض اخلي چې ډیر کله دغه قرضونه پر وخت نه ورکول کیږي.
چې سږ کال به دا ژړلي او د سپرغوژې مرض یې وکړي نو انځر ډېر سره کمزور چې پخوا یې 100,000 او 15,000 جوړه وه، اوس 100,000 یا 200,000 جوړه یې. بازار یې ډېر کښته دی. پخوا چې په 100,000 او په 15,000 خرڅېده، اوس په 8,000 او په 10,000 او په 10,000 داسې خرڅېږي. د دولت څخه دا غواړو وروره چې مثال زموږ حاصلات نه کړي، په شتمه باید خرڅ شي او خدمت راته برابر کړي.
دغه باغ زما دی، دا تقریبا 1000 بوټي 1500 بوټي به یې. سږ کال خو انځر دغه رقم سوله چې د سپرغوژې او د ژړی مرض یې ډېر وکړي. دغه رقم سوه چې پخوا به مانا دغه ځګي اوس 1500 او 1600 جوړول، سږ کال پر 1500 یا 1500 ودرېدی.
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د انځرو صادرات له سمبولې میاشتې څخه پیل سوي او تمه لري چې سږ کال به ښه بیې ولري. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې هند د کنداري انځرو یوازنی لوی مارکیټ دی. که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي، افغان صادرات به په اسانه ترسره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي.
په اصطلاح خپلې سوداګرۍ ته لاس خلاص نه دی. مزاحمت سره یو شی استي ورې هم بیا د یو چا پر لاس خرڅېږي او د پیسو په راټولولو کې مشکلات لري. ولې که خپلو تاجرانو ته ویزه ورکړه سي، هم به تجارت رونق پیدا کړي، هم به زموږ صادرات ډېر سي او هم به هلته دا زموږ د سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سي. په اصطلاح سره
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پر 2500 هکتاره ځمکه د انځرو باغونه سته او سږ کال د 1,00,000 ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل سوی. هڅه مو وکړه چې د انځرو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرنې ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول.
د میدان وردګ په مرکز کې یو زده کوونکی نوي تخنیکی وسایل جوړ کړي. دغه زده کوونکی د اوبو داسې واټر پمپ جوړ کړی چې لګښت یې هم کم دی، هم مهاله په ژوندۍ او هم سولریزې برېښنا کار کوي. دا هم په دې اړه راپور.
اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکي او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمېر هغه تخنیکي وسایل یې نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي. زغروال، ټانګونه، لوډر، واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکي وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لورې په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکي وسایل یې د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډېر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان میڅه ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولی ده. شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې چې دا شیان ما اختراع کړي دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي، ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو اسکواټر جوړ کړم. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل، دا اسکواټر مې مکمل کړ. دغه نه بعد دا هغه اوازک ما د اوبو ویستلو لپاره آماده کړې چې اوبه به راځي گئی.
الله محمد د اوبو یو داسې واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولري برېښنا کار کوي. نوموړي وایي که دولتي مسؤلین او سوداګر یې ملاتړ وکړي کولی سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي، لکه ټانک د بازک ته د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړي دي، د همدې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل هغه شخصي لګښت جوړ کړي دي. د دې شان څخه هدف ما دا و چې زه خپل هیواد لپاره ښه شان جوړ کړم، اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکړي، همداسې تر دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه هغه ما سره همکاري وکړي، کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکړم، د خپل هیواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کړم. ستونزې خو دغه ویل چې د دې ما دې سره ما سره وسایل نه و چې زه دغه شان په یو طریقه پرې کړم، دې کې سورای وکړم، بیا هغه نټو بولټ کوم، دغه وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکي پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکي وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله نسي کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
دی خو ډیر زیات کوشش کوي، شپې ناوخته پورې دا کار کوي، د سامانو کې مشغوله وي، بس دا کار کوي چې یاره زه خپل ښه کار کوکم، تخنیکي شیان جوړ کړم، ټانګونه تیارې د مشینري دا شیان زیات جوړ کړم، خپل وطن ته خدمت وکړم. مونږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څه نه ده ورسره کړی کومک، نو تشویقوي چې دی تکړه سي خپل کار ته دوام ورکړي، که پیسې نه وي ورسره ذهن تیزي خپل کار وکړي، یو بل کومک څوک مونږ سره وکړي که نه د نور بنده ذهن تیز سي او خپل کاروبار به مخې ته بوزي، که ماشین جوړوي که ټانک جوړوي د بل په همکارۍ باندې مخ ورسره وسنستانه کومک کم کړی دا. اسلامي امارت هم دا غوښتنه نه باید چې هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي، خپل همت وسره وکړي، خپل کومک وسره وکړي، ځوانان هغه کې چې تشویق کړي خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کړي خپل کاروبار.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکي سره به مرسته کوي. دی وایي دې ته ورته نور زده کوونکي هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردان هم موږ لرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطحه به چا نه کړي. نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کړو او دا حمایه کړو، نور هم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې هم وکړي.
په ټوله کې د نظر خاوندان په دې باور دي که افغان ځوانانو او انجونو ته د ښه زده کړو زمینه برابره سي هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
د خوست د شمال دومندې ولسوالۍ اړوند د شوی خیلو د لومړني ښوونځي د زده کوونکو ښوونیز بهیر د ښوونځي د ودانۍ د نشتوالي او د درسي توکو د کمښت له کبله اغېزمن سوی دی. زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لویې لارې پر غاړه د شمال دوه منده ولسوالۍ د خوی خیرو په سیمه کې د یو لومړني ښوونځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي په یوه خیمه کې په یو وخت د دوه دوه ټولګیو زده کوونکي کښېني او بیا په نوبت د ښوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کېږي. زده کوونکي ماشومان د خوی خیلو د لومړني ښوونځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي دریو زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
که دوه دوه سیم په درس وایي، کله چې باران شي له واوره وي د خیمې رس کېږي، مونږ درس نه شو ویلی.
نوم یې سمیع الله دی. څلور استادان لرو، کتابونه نه لرو، شپږ سیمه دي، دلته په یوه خیمه کې دوه سیم په دي.
رشید بیگ وغوړی چې تل نه کتابینه وایي، خو نه کتابینه نشته، د موس خپل درې کتابینه دي، دوه ویل کې دغه سپیرا دي، نه رسه نه دي پیرا یره محتاب جوړ شي، دغه چر دوالې نرګرده شي، ته مې سبق نشي اله میټر یې دلته تیریږي، هغه تم سوچ کیږي.
د ښوونځي مسؤلین وایي په خوای دا درې خیمې هم نه درلودې او له ناکامه یې په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د ښوونځي سرښوونکي شیر محمد وویل د ځای د نشتون له کبله د ښوونځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې ایښي او د اړتیا په وخت په بکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران به شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو منی موسم کې په میګ نه بودینه به مشمون به کمبال یو شای برشا کټینا غدلې او کار به پوجن خوندې کړي وي چېر سو دوا کول کې می تخمیر وړه کورم په برابر شوی دانی خو بیا هم چې څنګه څه مشکل شته ځکه چې پیواخه ما کې دوا سیم په تدریس کې یو استادون شګردون کور روي ابل بیا دار سي بیا چې ابل تدریس وکي بیا ابل تدریس شروع کوي اول خلې تمیز جوړ شي کنه بیا چې خمی می تصفیق دني بیا برابر شي بیا هم صحیح دي
بلډوري ته په خوښ کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول هغوسیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ازمه کولري د پوهنې ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوانځي چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره مو پلان دی وزارت مقام سره شریک کړي دی د ولایت مقام سره شریک کړي دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره به د دې پوره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولې کیږي ان شاء الله پرتلون کې به د جو کې موږ ته ډاډ ورکړي دی دا به هم په نظر کې نیول کیږي
دی یادونه ورده په خوښ کې د ماحول شاوخوا دونیم لکه ماشومان او تنکی ظلمیان په څه باندې 1500 خوانځي کې پر زده کړو بوختي د نور افغانستان په شان خوښ کې هم لدریو کلونو راهیسه لشپګم ټولګي پورته د جنو خوانځي تړلې دي او هغوی منځنۍ او ثانوي او لوړ زده کړو ته لاسرسی نه لري
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو شپږ نیمه بجې سوې په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای سي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حمله د طرح په شک نیولې څارنوالانو په ویلامه کې ویلي دغه کس چې د سیشن به پورز د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ تورن دی په فرانسې کې دغه نیول شوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول شوی د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کاس د چرشمې پورز د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو او په دې تورن سو چې غشتلې په نومبر میاشت کې د ولسمشری ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼګونی کې حمله وکړي دغه قضیه ته یو نږدې سرچینی ویلي دغه دواړه ورونه دی خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړی نه ده په امریکا کې ډیره مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایش بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 40 کلن او یوه 10 کلن کس د نیولو سبب سو عمده مشکوک کس په توقیف کړی خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول د طالبانو دوه مخالفو ډلو ادعا کړي چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګجوب لا اړولې د افغانستان د ازادي جبهه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې تر ګروپ یې لیږداوه حمله کړي وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورونای رسنیو په دې سیمه کې د چاودنی خبر ورکړی وو بل د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار شوې ده په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاس ته ورغلي دي طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسی تاییدولی د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خبر شو دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه یو لس فصلونه او وش په تمادي لري چې په دې کې د دولتي خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو پراختیا او څارنې یو د ساحو ته د مزکی ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مزکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري د قانون جوړولو بنسټونه لغوه کړي نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی وو هغه قانون چې ډیر انتقادونه ور باندې کیږي په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وی د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگټن لخوا د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو هغه هڅې شنډې کړې چې له کورسک سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. تب دسل کېده چې پرون د 24 ساعتونو پر مهال د روسیې په راکټي حملو کې د لږ تر لږه 5 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ سو. د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان او نیزي سپورتي خبرونه ته مو زه بختيار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه او مان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پرشوي شلوري نړیوال جام کې آسترالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرست کلاس سیالیو کې د میوند اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټک توپ وهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیان لوبډلې د سفر لپاره کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز ټورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي. تریا د سیالیو وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په 9 او 10 دوه شلوریزي تمریناتي سیالۍ هم پلان شوې دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش رسولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفی الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علا محمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمی پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی دي چې تر یادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایی شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړۍ سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنگلادیش سره او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنگلادیش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالي لري. دغه سیالۍ د عمان په قربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا لوري په عربي متحده اماراتو کې د 10 هیوادونو ترمنځ د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا دوبی او ابوظبی په لوبغالو کې ترسره کیږي. استرالیا په الف ګروپ کې تر خپل سیالانو وړاندې ده. استرالیا په دوه سیالیو کې دوه سره ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې دویم مقام لري. نیوزیلند دریم، هندوستان څلورم او سریلانکا پنځم مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په دوه لوبو کې دواړه ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنگلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د خزو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی دی چې د اکتوبر تر شلمې نیټې پورې دوام وکړي. ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلو به پورې درویش لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپ اچونکو کې د آسترالیا میگن سکاٹ قرار لري چې په دوه لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولې دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولې دي او د نیوزیلند بلې توپ اچونکې امیلیا کیر پنځه وکټې اخیستې دي. د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې یو سل یو څلوېښت منډې کړې دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړی تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې یو سل دیارلس منډې جوړې کړې دي او د انګلینډ ډانی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې څلور اتیا منډې جوړې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور واړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه درې نوي ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوی بایللې دي او نمرې یو څلوېښت دي. د هندوکش سټرایکر لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او دوه دېرش نمرې لري او درې لوبې بایللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بایللې دي او دېرش نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې څلور سوه پنځه اویا منډې کړې دي، چا چې په یوه لوبه کې درې سوه نه دېرش منډې وکړې او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاړۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې په اتو سیالیو کې درې سوه درې اتیا منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په پنځو لوبو کې یا پنځو پاړیو کې دوه سوه پنځه اویا منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زیده، هغه په اتو پاړیو کې پنځه ویشت لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز ضیاءالرحمن بیا په اوو پاړیو کې نولس وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په اوو پاړیو کې اتلس لوبغاړي سوځولې دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په دوه ویشتمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمدزی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس ته کریډیټ نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه وو لکه څنګه چې په پرون ورځ یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ په اسانه کېده، بال هم ډېر زور شوی وو، خو مونږ ایز ا بالینګ یونټ ډېر ښه بالینګ ترسره کړ او په لاین او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات وو. کوشش هم همدا وو چې ښځه کې بالینګ ترسره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانۍ سره په لاس ورنکړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په یو سل نهه نوي منډو باندې آؤټ شو. اوله ورځ باندې وکټ پسته وه، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپل هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې وو هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو په هغه اول اننګس کې اسپیشلی ډېر زیات ښه بالینګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا یو اشاریه اته اوسط سره بالینګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه وو چې هغه لاین لینتھ باندې بالرانو فوکس وو
او لکه څنګه چې موږ هغه اول اننګز موږ ته په بالینګ کې کانفیډنس راکړی و هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګز کې هم بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو. بالکل یو وینډ نه سپورټ و البته، ځکه د هوا که تاسو وګورئ یو خوا نه ود د وینډ یا د هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوا نه د هوا مخالف بالر بالینګ کوو، نو یو خوا نه سپورټ و بلې خوا نه رنز یې سره ول، دا ستونزمن کار و. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویل بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ و ډسکشن شوی و په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا و چې کومې خوانه بالینګ په اسانۍ سره نه کیږي، هلته صرف رنز ایسار کړو او بلې خوانه اټیک وکړو، نو هماغه وجه وه چې پلان ایگزیکیوشن ډېر ښه وشو او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان و چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو، شروع کې سهار دی او شپه تېره شوې، وکټ لږ څومره هوا ګورو چې یخه ده باد هم چلیږي، نو زمونږ کوشش دا و چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه لسات یا پنځلس اوورونو کې اټلیسټ دې دواړو کې یو اوټ کړو. نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغوی چې څنګه بیټنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه، او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤټ اول دی، انشاءالله بیا هغې نه وروسته نور بیټسمینان تر څو راځي او سیټ کېږي په دې وکټ باندې هغې کې وخت لګېږي او هماغه پلان کې کامیاب شو. بالکل، زه ما ایز اے کیپټن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخکې لاړ شم، هغه خپل انډیویژل پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه وي چې زه ایز اے کیپټن په کار دادی چې له ټولو نه مخکې اوسېږم، نو هغه سخت ځای ته مې ځان ورکړی. کوشش مې دای چې چېرته بالینګ سخته کېږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړی خپله بالینګ کوم تر څو دا نور ټیم راپسې راجګ شي، او که خپل انډیویژل پرفارمنس یې نو تاسو معلومات دي زه ډېر وخت بعد انجری مني انجری تیره کړه تقریبا اته نه میاشتې، نو انجری نه پس راغلم او اوس تقریبا دا دریم میچ کې او څلورم میچ کې ما تا خپل پخوانی ردم لګ لګ ښکاری سي راغله.
همدارنګه اوس په د مای پر ستورو د لوب ډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې واوري.
بالکل ډېر ښه میچ شو، ډېر ټف میچ او اخره پورې ریزلټ معلومات نه کېده، نو دیغوی پلیرانو هم ډېر ښه لوب وکړه، خو پارټنرشپ چې کله لګېدلی و دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بالینګ ته راوسته هغه ډېر ښه بالینګ وکړي او څو ښه بالونه یې وکړه، دا میچ موږ ته بېرته راوړه. بالکل د ټول میچ کې ډېر داسې ځوانان ما ولیدل چې هغه ما مخکې نه ولیدلی، او لکه یو مثال موږ سره اکرام مومند و، ماشاءالله ډېر ښه بالر ده او د افغانستان ډېر ښه آینده جوړېدلی شي، نو اوورآل د موږ ټیم کې هم بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړه او د هغوی ټیم کې هم ډېر ښه بالران ما وکړه. میچ خو موږ سار چې کله راغللو ما ټیم ته دا ویلو چې د درې سو نه بر رنزونه وکړو او بیا دغه نه بعد به موږ اننګز ډکلیئر کوو، ځکه شپېته اوور موږ ته پاتې کېدل او درې سو نه بر رنز بیا ډېر په اسانۍ نه چیز کېدل، خو هغه اخره کې موږ څلور وکټې ډېر زر آؤټ شولې، موږ تقریبا 295 هدف ورکړو دوی ته. بیا هم لکانو ته ما ویل چې دغه میچ موږ ګټو او میچ تر اخري بالا پورې به خپل افرت او هارد ورک نه پرېږدو، نو هغه سه موږ وکړو تر اخره پورې فایټ وکړو، که څه هم دوی په موږ باندې پارټنرشپ کړی دا دوه پارټنرشپونه وشول بیا هم موږ میچ پرې نه خوده، نو اوورآل ټول ټیم ډېره ښه لوبه وکړه، وجه دا وه چې موږ میچ وګټو. بالکل څه هم ډېر ښه نه و، ځکه دواړو اننګزو کې پچ لږ بیټنګ ته جوړو، باید غټ اننګزونه شوي وای، خو تا خبره سر بال باندې ډېر وخت پریکټس نه و، خو ښه پریکټس وشو او ښه میچ وشو. انشاءالله راتلونکي نور میچونو کې به کوشش کوم چې دنه نور ښه پرفارمنس وکم، او ځکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو ښه موقع دی موږ لپاره چې دلته ځان ښه پریپیر هم کوو او په دغه میچونه وکړو پرفارمنس هم پکې وکړو. بالکل که هر اړخ ته وګورې تر پخوا ډېر بهتري پکې راغلی ده، هم سہولتونه ښه شوي دي، هم که لوبغاړو سټنډرډ وګورې ماشاءالله نوي نوي داسې ښه ځوانان راغلي چې مخکې موږ نه ولیدلی او ډېر ښه استعدادونه پکې شته دي، نو اوورآل دا یو ښه ټورنمنټ ده د ټولو لوبغاړو لپاره چې هغوی خپل سکلز هم پکې وښيي، چې دغسې ټورنمنټونه ایونټونه د پلیئرز لپاره ډېر زیات مهم دي، خصوصا فرسټ کلاس کرکټ چې هغه څوک ښه کولی شي دغه لپاره بیا نور فارمټونه هم اسانه، نو دغه فارمټ چې دا سخت هم ده او دلته که لوبغاړي پرفارمنس کوي معنا ده چې هغه خلوب غړی دی او آینده کې کولای شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبي وکړي.
اجاز مهری چې په خپل ورستۍ سیالۍ کې نوی منډې کړې دي د خپل لوبي په تړاو داسې غږېدلې ده.
څرنګه چې مې لوبم و اثر کې دوه درې نفره زر اوټسل د کوچ او کپتان هم دا پلان و چې وکټ باندې ټیم تیر کړي ودرېږي، نو په هماغه حساب باندې سر کې لږ سخت ټیم تیر کړه. بالران هم ډېر زیات ښه بالینګ کوو، دا و چې بیا نوی رنز مې اخره پورې وکړو انشاءالله. ځکه دوی ته په شل رنز شلو کا دیر سنځو کې درې وکټې واغستې، نو ځکه فیلډرانو افورټ هم ډېر کوو، اګریسیو بالینګ کوو، اټیکینګ بالینګ کوو، فیلډینګ سیټ اپ هم ډېر زیات خو همدغه وجه نو مونږ سر کې لږ ډیفینسیو لګیو ګورو سورسته چې لږ حالات هم برابر کړل رنزونه مو کړل. چې رښتیا وایم نه والا چې ځکه ما یو کې شپږ څلوېښت رنز وکړل، یو کې دا تاسو اوه څلوېښت مې وکړل، دې دفعه مې نوي وکړل، نو هغه مایل سټون که نه ففټي یا سینچری یو دې پوره کول، یو بل په دې ففټیانو سینچریانو باندې ټیسټ کرکټ نه ختمېږي، یو نیم سل دوه سوه ټیسټ خو داسې کرکټ دي چې پلیئر پکې ریکارډونه جوړوي، ښه پرفارم کوي، نو ان شاء الله آینده کې به کوشش کوو. اوس خو شکر الحمدلله اوس هم ښه لګېږي، بس شکر دی.
او په اخره کې به درته د یادو سیالیو په ترڅ کې د روزونکي فضل نیازي څرګندونې خپرې کړو.
مفر لوبډلې ته ډېره ډېره مبارکي وایم، واقعا ښه کرکټ یو که په زړه پورې کرکټ یو که را به سو خپل بالینګ بیټنګ ته بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څه نه څه په خپل پلان کې ډېر ښه روانو. خو د لوبډلې په باره کې به ووایم په لوبډله کې لږ څه تغیرات راغلي وو، مطلب سکواډ ډېر د شل کسه سکواډ در سره په دې کې یوولس کسه انتخابولم مشکل دي، او بیا هغه کسان چې د دې نه مخکې لوبې کړې وې د هغو په ځای باندې داسې یو څه نوي کسان راغلي وو چې هغه لږ څه ناڅه د دې سره بال سره یا د ټیسټ لوبې سره ناشنا غوندې وو. یو څه ناڅه علت یې دا مو دي موږ په بیټنګ کې چې هغه کمی محسوس ورته، او د دې وجې نه هغه موږ هغه خپل هدف ته هم کې ونه رسېدو. او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله ښه ښه لوبغاړي را سره دي، بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دي را سره دي، بیټنګ ارخ نه ماشاءالله ښه لوبغاړي دي، عبدالمالک دا، بهیر دا، رحمان الله دا، کرکټ د کرکټ کې هر څه پیښېدلی شي، هغه هوښیار دي، هغه ټایم یو څوک چې د پیچ نه فائده واخلي یا د هماغه ټایم نه فائده واخلي، لږ مشکل حالات به ځان باندې تیر کړي، نو هغه رزلټ ډېر ښه وي. لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې به ځان باندې تکلیف تیر کړي، هغه یو ډېر بهترین اننګ وکړه، همدارنګه عمر سر عبدالحادي ډېر ښه اننګ وکړه، فصیح کړي اننګ کې همدغه شی بهیر لږ به ځان باندې تکلیف تیر کړي، هغه ښه اننګ وکړه. دا نوي نوي لوبغاړي دي، اکثره ما سره اوس راغلي دي، د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دي آشنا، هغه د څلور ورځو کرکټ سره مطلب دومره نه دي بلد، لږ لږ مشکلات دي ور سره، خو ان شاء الله کوشش به کوو چې په راتلونکي کې دغه وړې وړې غلطیانې یا څه څه مشکلات دي به دې باندې کار وکړو تر څو یو ښه رزلټ ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس له کرکټه د فوټبال لوبغاړو ته ورځو. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د اتلانو لیګ د راتلونکي پړاو لپاره د بیلابیلو زونونو ترمنځ د لارموندنې سیالۍ پیل شوې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیګ د راتلونکي پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالي سرپل، ظفر سمنګان، نایاب جوزجان او برلیګ فاریاب سیالۍ پیل کړې دي. دغه راز په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات، معرف فرا، نورزاد نیمروز، اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبې دوام لري. د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالي، شیوای تخار، شاهین بغلان، عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبې جریان لري. همدارنګه د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالۍ د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب، وانډ وایګل نورستان، افغان کلب لغمان، د پکتیا ذوالفقار کلب، د خوست مټچینا او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري. د جنوبي غرب ولایتونو سیالۍ د هلمند ولایت په کوربتوب پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل، د اروزګان میوند، د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري. دغه سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر رحمت الله ساپی داسې ویلې دي:
دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایاتو کې چې کومې لوبډلې په داخلي لوبونو کې قهرمان شوي وي، بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ ترسره کوي تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي. دا یو سلسله ده، دا درې پړاو دي چې د لومړی پړاو دی، دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي، بیا دوم پړاو ته ځي، په هغې کې بیا دوه ټیمونه لسو غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چې هلته دولس لوبډلې شي.
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي ښه ځلیدلی دي. نور احمد د کریبین د لیګ غوره لوبغاړی نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سوکه توپ اچوونکی نور احمد د کریبین لیګ د مخکښ توپ اچوونکی او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو به د اکتوبر په شپږمه نیټه وه چې د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغالي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتله شوه. په پایلو به کې ګیانا لوبډلې 133 منډې کړې وې او د سنت لوشیا په 19 اوور کې د 4 وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډله کې لوبېده په پایلو به کې 3 لوبغاړي وسوځول او په ټولیزه توګه په ټورنمنټ کې 22 وکټې واخیستې چې تر ټولو توپ اچوونکو مخکې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. دغه راز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبېده خو پایلو به کې په 0 وسوځېد. د ولده چې د کریبین لیګ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته 4 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو. پیل د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کو. د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړۍ لوبه چې د اکتوبر په 1 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یاد لوبډلې په 2 ورځو کې 1550 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو خو لوبېده چا چې 155 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګه پهلې توپ وهونکي عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 2 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچوونکو کې بیا جک لیچ 3 لوبغاړي وسوځول، کرس او اټکنسن 2 لوبغاړي او جوروت شعیب بشیر او کرس اوکس یو وکټ ترلاسه کړ. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼۍ ډیره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر درېیمې ورځې پورې په یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 401 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره جوروت تر ټولو مخکښ دی چې 101 نه زیاتې منډې کړې دي. همدارنګه هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 113 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 4 منډې کړې وي او زکرولي په 8 منډو سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه وکټ اخیستې وه. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به 2 نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا ولدا چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شامل دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندستان د 2 وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغه شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروستۍ یې د 2 وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنګلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کی ڈی په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلنډل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ډیوډ کانوے، میت هنری، ډیری میچل، اجاز پټیل، گلین پیلپس، ریچارڈ روینڈرا، میچل ساتنر، بن سیرز، ایش سودی، ټام سیوتی، کین ویلیمسن او ویل ینګ په دې لوبو کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې میچل بریسویل به یوازې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې ولوبیږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړۍ ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې. راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ له ترسره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولی او دویمې لوبې کې بریا خپله کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د 9-8 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیمز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس ایډر په دوو پاړیو کې 118 منډې جوړې کړې وې.